یو خفال حافظه ولري یو خقوی حافظه ولري زلاړم یو کانادایی مربی او هغه سره مشورو کو تقریبا سلور مربی لرم از دې ورزش کې یو کانادایی دی یو د فلیپین دی یو د انګلستان دی او هندستان ته لاړم ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظه د ورزش واخست ټول کورسونه مې خلاص کړ
خاغلی محمودی وایي د حافظه ورزش د حافظه هغه سلولونه راژوندې کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي
یو څوک سي باډي بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي او فټنس ته خداګا اسړی شي کوي خپل عضلات نه کار اخلي فشار باندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي او موږ د حافظه په ورزش کې څه کوو تمرینونه لرو سیستمونه لرو چې موږ خداګا تمرینونه کوو چې ایمون اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي او ایمون سرعت دماغ سرعت د حافظه ډیر شي
نو موړی وای د حافظه ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي
یو څوک چې غواړي خپل حافظه ته تمرین ورکړي کولی شي چې 500 لغته نوشته کی یو کتابچه کې بیا ټایمر ونیسی دو دقو د ټایم لپاره دو دقو کې کوشش وکړي چې دا ټول افس کی سیستم دی مونږ سیستم لرو د اتصالات او تدایی سیستم دی کولی شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي که مونږ لس لغته په یو دقه کې اول ورځ کې افس کو بل ورځ کې باید په سلویخ ثانیه کې مونږ افس کو مو ایمونږ دماغ سرعت باید زیات شي چې مونږ په کمه زمانه کې په کمه شیبو کې مونږ ډیر افس کو
حنزله چې د حافظه د ورزش کورس ته ځي وایي دې کورس ورسره مرسته کړي چې د پخوا په نسبت اوس ډیره مطالعه وکړي
ډېر شیان مو زده کړي مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نور ورځو ته ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخ ته ځي مونږ ته اوله تمرینونه را کړل هغه تمرینونه وکړه مثال سترګې مو قوي کوي دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي او خطبر ده چې په کتابه خط کش کوي چې سترګې تیزیږي
دا کابل اوسیدونکو ملي هستانګزی هم وایي ډیر ځوانان لیدل چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نشي زده کولی خو د حافظه ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډیر شي
زما په نظر چې دا ښه ده چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نشي کولی او څه زده کړي او هغه په خپله حافظه کې ځای کې مطالعه نشي کولی او تنګیږي زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي لکه د حافظه ورزش
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رساوی بیلابیل عوامل سبب کیږي چې د یو انسان حافظه کمزوري شي
همداسې چې د مونږ ګوتې فرق لري د مونږ مغز ساختمان هم فرق لري ډیر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې د مغز پوخ ده قشر ورتوایی کارتکس چه دی که هر سمره فرو رفتگی و برجستگی دیری همه عمر حافظه قویی که دا کمی حافظه زیف ده اول داده دویم ده تغذیه موضوع ده که مونگا دی بی او سی ویتامینونو به غذا که بوله رو حافظه خده ولی که تغذیه نامناسبی دریم شای اکسیجن ده زنی خلق عادت داری سر په خوب که پوخه اکسیجن ورته نرسیگی دام تاثیر لری ورزش نکه متاسفانه داده حافظی مشکل زنی وقت روانی استون زیدی که مونگا استراب ولرو افسردگی ولرو وسواس ولرو خشم عصبانیت استرس دا ټول عواملونه حافظه باندې تاثیر لري مثلا دست درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي زه لنګلنګان لار کوم ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکشته چې در رواني ناروغي ده ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولای شي ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي او کې انرژي رواني کم شي حافظه ورسه خراب کړي
ډاکټر جمشید رسا د حافظه ورزش د حافظه په پیوړی کولو کې دومره ګټور نه بولی
چې د یو چا بیخي حافظه د مغز ساختار خراب ده دا ورته ډیر ګټه نه کوي مثلا مثال درته وایم یو څوک چې فرض مثال د مغزي آسیب لري مغزي خواده کړنی دي که دا هر څومره ورزخ مو کې فایده نه کوي ورته د ځین خلک چې ظرفیت خدا ولی روشونه ورته ایزده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې هغه ته خدا ولی اسی دیر نه چې مثلا دوی دا کوي
خو د حافظه د ورزش په اړه ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري
د انساني علومو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه داسې افکار او داسې روشونه شته چې هغه د انسان د تربیې دایره لري او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فرم او ترتیب ته اهمیت او ارزښت ورکوي او تایید کوي بیا په دغه معنا سره د انساني علومو نه راخیستل شوی یو فکر دی اما لکه له دې خوا د انسان جوړښت ته په کتو سره د انسان د ذهن او فکر په رابطه یا دې ته ورته نورو مفاهیمو په رابطه دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري هغه که په ورزش کې وي یا لوبه کې وي هغه که په زده کړه کې وي که په فکر کولو کې وي د هر څه چې مونږ تمرین کوو د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی شي او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه دی نهاد دی چې موږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکو دلته تقریبا نه اتم میاشت کېږي چې موږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه مشکلات او مسلې ډېر وو حمایت نه و اما غوښتل چې یو ښه اکادمی په ستاندارد دنیا کې ځکه چې زه تللی یم بیرون ته او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمي د ټول هر شی چې د هر شی اکادمي ډېر هغه د ستاندارد دی او زه زما مشکلات دا و چې ما بودیجه نه درلوده او ما څه وکړو خپل موټر مې خرڅ کړو او زه رالمه چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کیدای شي چې دلته راشي او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول صنف مې شروع کړو درې شاګرده وو د درې کسانو نه مې شروع کړې تقریبا اوس صنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامه دا دي چې اول ډېر ماته ضروري دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کړم مربیان لاړ شي ولایتو کې ځکه چې موږ ډېر متقاضی لرو ځوانان ډېر غواړي ولایتو کې خوست کې ننګرهار کې مزار شریف کې هرات کې ډېر متقاضی ډېر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کړم او ولېږم ولایتو ته چې هر څوک کولی شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته د کتاب نه مستفید شي ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
درنو اوریدونکو دا واده تر دې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
گل مودی قومونوی باغ کې دې افغان دیو گل مودی قومونوی باغ کې دې افغان دیو شپو تسرابونه یو بل دیو روخان دیو حق دې ژوندانه لرو حق دې ژوندانه لرو بس پورا ارمان دیو آشنا کتاب زمو لوگو تروان دیو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه د حقیقت صدې یوې بلې خبرونې ته مو زه اکرام الله اکرام یو وار بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې تیره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیره شوې وي لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې درنو دوستانو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسیدلې ده او یو شمېر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسناد د سیړلو پروسه چې سور زوړان دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیړلو خبر ورکړیو دا پروسه کوم سر ته رسیدلې همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سر ته رسیدلې دا غواړو په روانه خبرونه کې پم دې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات ملمه د سادات صاحب ستړي مشي ډیره زیاته مننه چې وخت مراګه کپایلې لدینو کو چې سور زوړان دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبر ورکړ چې ولسمشری انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به چیړي دغه اسنادو د چیړلو چاره کوم سره ورسیده.
ډیره زیاته مننه کوم کرام صاحب زم تاسو ته ساجر قدمونه ولیدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ولسمشری ټاکون لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسېد. عام دوه زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د دوی اسناد وڅېړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده او د همدغه میاشتې په شپاړسمه نېټه به د ولسمشری د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست خپور شي.
یعنی په دې د کوم اسناد چې تاسو څېړئ اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅېړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړي دي همغه به څېړل کیږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان اوسېږي، او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپله پیژندپاڼه یا تذکیره له ځان سره ولري، هغه هم باید سټیکر شوي اوسېږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی و هغه هم باید دوی امضا کړی اوسېږي. د کومې محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د سلو زرو کسانو حمایوي تذکیره له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې شلو ولایتونو استازی توب وکړي تر څو او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونه وسیږي. که په هغې کې 25% بیا هم تکرار ووسیږي دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کیږي چې دوی ابتدایي لسته لاره پیدا کړي، او که د 25% څخه د دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات ووسیږي په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لسته لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید هغه کوم د روغتیا په اړه باندې چې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیف ونه لري چې هغه د جوړیدونه وسیږي، هغه باید دوی ځواب کړی وسیږي. همدا ډول مخکې له دې چې کومه وظیفه دوی درلودله د هغې استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځینې نور همدا ډول د 1,000,000 افغانیو هغه بانکي باویز یا چک باید دوی په خپله دوسیه کې له ځان سره ولري چې د 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون تا د ضمانت په شکل سره ایخو دیدی. په ورته وخت کې همدغه کوم موارد چې په د ولسمشری ټاکنو په نوماندانو باندې پلي کیږي د دوی په معاونینو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره دوی دغه اسناد وڅېړي. وروسته له هغې به ولیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه یې څو تنه کولی شي ابتدایي لسته لاره پیدا
کړي. تاسو د تکراري تذکیرو یادونه وکړه، سادات صاحب، څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکیري تکراري دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکيري کول لري، بل کاندید د تورته 40,000 تذکيري کدي سره جوائن وي، یعنی یو شانوي بیا د دې مخات څنګه نیول کېد شو؟ څنګه اصلا معلومیدل شي چې د چا تذکيري جالي دي؟
مونږ هم په هارد شکل هم په صاف شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. له هغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي، او کله چې هغلته ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي. یعنې په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی، هغه 25% دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته ده.
داو مثلا یو رای ورکون کې خپل تذکره تا تم درکې ماته امرا کې یو بل کاندید تیم ورکې یو یو بل کاندید تیم، یعنی لاسو کسانو تخپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلومه وای چې یعنی دغه یو تذکره اصلا چاپ سی به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکړ شوی دی لاسو کسانو ته، څنګه تاسو معلومه وای چې دې کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زموږ سره خو دوی په سیستم کې ثبت دي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه په تبه حسابيږي. او وروسته لغې څخه چې بیا همغه تکرار راوځي هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. همدا ډول زموږ همکارانو همدا ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه حق اقدار ته وسپاري او د دې ډول ستونزو مشکلاتو مخنیوي وکړي. او دا ډیره ښه تجربه موږ د پاره په تیرو ټاکنو کې ولچرګي په ټاکنو کې هم چې هغه هم ورته موارد چې تاسو ورته اشاره درلودل موږ درلودل ځنو د ولسی جرګې د پاره ځنو نوماندانو هم دغه سکړي و چې دوی څو ځله کوشش دې کوي چې هغه تکرار تذکيري په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا سیستم چې موږ رامنځته کړی و هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزه راایستله.
د شرایطو یادونه تاسو مخکې وکړه، کوم شرایط چې ټاکل شوی دي د نوماندانو لپاره؟ دا اصلا د په ځانګړي ډول تذکيري یا مثلا دغه 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کېښودل کېږي دا لنوماندی وړاندې به تاسو ته درس پرل شي وی کنه لنوماندی ورسته بیا د تاسو چیړ یو او مودا تاسو ته پرل کی
همغه د سفته نام کو موده چې و او هم دغه نوماندانو چې رسمه نه ټاکنو خپل کمیسیون ته مراجعه کوله دوی به دغه ټول اسناد څه چې ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد به دوی لزان سره درلودل یا هم دا ډول دوی تر سره کړی هم دی یو نومان چې هغه تر اتو د سفته نام د پاره دوی باید د سلو زرو کسانو تذکری هم په سافت شکل سره هم په هارد شکل سره لزان سره درلود یو زموږ همکاران ته تسلیم کړی وای همدا ډول د یو میلیون افغانیو ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل هم دغه دوسیې سره ایښی وای او له هغې وروسته دوی کولای شوای په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي. تر اوسه پورې هم دغه اتلس کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي. وروسته له دې چې ابتدایي لیست خپور شي له هغې وروسته به دوی د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیست کې ځای نیسي. یعنې هماغه د ثبت نام په ورځ باندې دوی هم دغه ټول اسناد شواهد له ځان سره راوړي دي. له هغې نه مخکې موږ یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ وه. د جدي د اول نه د جدي تر دولسمې پورې موږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړې کړې وه چې یو نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید زه له ځان سره ولرم. په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوه وسیږي. او د جدي د دولسمې نه د جدي تر اخره پورې د ثبت نام موده وه چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي وسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه ده موده ده ستاسې وړاندوینه څه ده چې څومره کسان به لومړني لیست ته لاره پیدا کړي د دې اتلسو کسانو به څومره پاتې شي څومره به مخکې ولاړ شي؟
زه چې څومره باوري یم وګورو چې د دغه لیست اتلس کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شرای د دې بلل کېږي چې دوی د ابتدایي لیست لاره پیدا کړي. اما باورمن په دې یم چې دغه شمیره به نوره هم راکمیږي ځکه د سلو زرو کسانو ام آی وي تذکرې د ځان سره درلودل هغه هم باید ټول سټیکر شي وسیږي هغه هم د شاوخوا شلو ولایتونو استازیتوب وکړي دغه څه نا څه به ستونزمن کار وسیږي. اما خدای دې وکړي چې دغه نوماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او وروسته له دوه اونیو څخه به ولیدل شي چې د دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط د دې بلل کېږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا کړي.
هغه کسان چې لومړني لیست لاره نه پیدا کړي دغه یو میلیون افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره دا ورته بیرته سپارل کېږي؟
بله دغه پیسې به بیرته دوی ته سپارل کېږي تر هغه پورې چې د رای ورکوونکو هغه د رای پاڼې تر هغې پورې نه وي چاپ شوي. کله چې رای پاڼې چاپ شي له هغې وروسته بیا دغه پیسې
یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه هغه د استعفا مسله وه. په دغه اتلسو احتمالي نوماندانو کې چې اوس ځانونه نوماندان کړي دي رسمي نوماندان دي په دوی کې ځینې کسان داسې شته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایه رئیس په ګډون باندې چې هغوی لوړې دولتي دندې لري د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي؟
د ټاکنو د قانون د 33مې ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپل دندو ته دوی دوام ورکړي در هغه پورې چې ټاکنې تر سره شي او د هغه پایلې معلوم شي. بغیر له هغه څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکنو ته ځان نوماندوي له دوی باید د خپل استعفا خط هم په دغه دوسیه کې له ځان سره ولري او دوی باید مغه لري ته مخکې لدی چې دوی ثبت نام کوي دوی باید د مغه خپل دند څخه استعفا وکړي ځکه غلطه ویل شوی چې دوی باید د سینه چې خدای مکړي دولتي امکانات څخه دوی به استفاده ونه کړي.
خو اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دند نه استعفا نه ورکړي.
د اجرایي ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو خپل کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي. تاسو پیږی چې د ملي والو حکومت د یو توافق پر اساس باندې رامنځته شو او د هغه توافق پر اساس باندې پر مخ ځي. د اجرایي ریاست له لوري دغه دی دوی وایي چې تر هغه پورې چې ولسمشر یا حکومت شتون لري د دوی هم رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي. اما په قانون کې موږ او تاسو د اجرایي ریاست په اړه باندې څه نه لرو. مخکې مې اشاره درلودل چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي. پر اساسي قانون د پتار بنسټ په هم په دې اړه باندې خپل ارزونه ترسره کړي او لږه وروسته به ان شاء الله چې کوم فیصله تل سیږي اتمن به تاسو سره شي.
یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینی اوازې ده سیدي چې یو شمیر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري ک ثبوت پیشي هغه به د لیست نه حذف کیږي، یعنی په لومړی لیست تبلار نه پیدا کوي.
موږ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لاره د ټولو هغه سفارت خانو څخه د دې پوښتنه کوو په رسمي ډول سره چې هغه کسان چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي، دوی په اړه باندې لمون سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هیواد تابعیت لري که نه لري، او هغه رسمي استلام کې به دوی مونږ ته ځواب راکوي، او هغه به دوی په خپل دوسیه کې هم د دوی په دوسیه کې شتون لري. دغه ټول موارد به په دوی باندې پلي کیږي. په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشر ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هیواد تابعیت ونه لري. همدغه به موږ د فار اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ له دوی سره برخورد سره
کړو. د روسي پښتني په توګه سادات صاحب د ولسمشر انتخابات سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخابات همدار از د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي. سره لدی چې کمیسیون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به وسیږي، اما ناممکنه به نه وسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکلې نیټه چې د چنګاښ 9مه ده ترسره کړي. په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته مونږ اړتیا لرو. همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړی. لاغوی څه زموږ وختونه دغه د چدوی هم خپل مسؤلیت په خپل وخت سره ادا کړی. کچې ته حکومت دی، حکومت باید بودیجه په خپل وخت ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. امنیتي بنسټونه هم باید امنیت خوندي کړي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي او زموږ هیوادوال هم د ټاکنو په ورځ باندې راووزي او د خپل خوښې نوماندان ته رای ورکړي.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب کور درنو اوریدونکو دا و د حقیقت سره د دیونه خبرونه تر بیا د الله پامه.
I love you.